سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې یو بجه سوانن د زیارت وز د 2015 کال د اکتوبر 8 نیټه ده د مشال ریډیو په یو بلګړ کې مزا عبدالحی کاکړ او منور شاه هرکلی کوو د پاکستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا افغانستان امریکا په اړه رپورټونه څېړنې او مرکې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو او یو شمیر نور رپورټونه لرو او په دوه نیمای کې دوه ونیس پروګرام تاندې هیلې وړاندې کوو فایل ول خبرونه وکړو وړاندې کوونکی دی منور شاه
د خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر اوباما د کندوز هسپتال په برید د افغان ولسمشر او بی پیلر بی پوله ډاکټرانو د ادارې نه معافي غوښتله پاکستان وایي د منځنۍ ایشیا د هیوادونو سره د تجارت لپاره د گوادر بندر د پرمختګ منسوبه لري او د ایران استر مشر آیت الله خامنایی تهران د امریکا سره د خبرو اترو نه منې کړې ده او اوس د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر اشرف غنی او بی پولی ډاکټرانو د ادارې ام اس اف نا په کندوز کې په یو هسپتال په خنړی امریکایي هوایي برید بخنه غوښته ده دغه هسپتال چې د ام اس اف په نگرانی کې چلیده د رواني میاشتې په دریمه نیټه د برید اخکار شو په کله تر لګ دویش کسان ووجل شو د وایټ هاوس دویان جوش ارنست پرون ویل ولسمشر اوباما د ام اس اف مشر جوین لیوون سره په ټلیفوني خبرو کې بخنه وغوښته او په دغه هسپتال کې د وجل شو ډاکټرانو او مریضانو د مرګ ژوبلې په اړه غمرازي څرګنده کړه د ارنست په وینا اوباما لیوون ته دا هم وویل چې د دې پیښې کره او شفاف تحقیقات وکوي بلخوا ام اس اف وروسته وویل چې دوی نه اوباما معافي غوښته ده خو دوی اوس هم د یو نړیوال تحقیقاتي کمیشن جوړولو غوښتنه کوي چې د دې پیښې حقایق معلوم کړي د یادې ادارې اجرایی مشر جیسن کان پرون په نیویارک کې خبريالان ویل د لړکې دوی د افغان ځواکونو ناتو او امریکا په تحقیقاتو باور نشي کولای
We've asked signatory states to activate the commission.
موږ له خړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي. څو په هغه ځایونو کې چې شخړې دي د روختونونو له خوندیتوب به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لار ده. څو په خپل واکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي. ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول ل نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یواځنی مرجع ده.
هلته جوش ارنست ویلی چې ولسمشر اوباما افغان ولسمشر اشرف غنی ته هم ټلیفون کړی دی او په دغه هسپتال کې د کارکونکو او مریضانو د مرګ جوبلې پاړې ورسره د غمرازۍ څرګندونه کړې ده د ریپورټونو لمخې افغان ځواکونو 13 ورځ کندوز خار له طالبانو ونیو افغان چارواکي وایي چې په 13 نه ورځو کې د کندوز خار د جګړې پر مهال په سلګونه طالبان وجل شوې دي افغان ځواکونو ادعا کړې چې 13 ورځې د کندوز د سیمایز هسپتال خوښه سیمې د چاردری لورته د خاکنی کوتی ګرد مرکزی چوک او بالا حصار سیمې له طالبانو ونیولې د یادونې وړ ده چې کندوز خار د سپتمبر 28 نیټه وسلوالو طالبانو قبضه کړی وو د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی د منځنۍ ایشیا ریاستونو ته د رسایل لپاره د گوادر بندر په پرمختګ کار روان دی د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې نوموړي دا سرګندونه پرون په اسلام آباد کې د ایشین انفراستراکچر ډیولاپمنټ بانک د نوموړ شوی مشر جین کووین سره د ملاقات پر مهال کړی دی نواز شریف په دغه موقع ویلی چې د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره د تجارت لپاره معیاري لوی لارې او سړکونه جوړول دي د حکومت په ترجیحاتو کې شامل دي او په دې کې ورسره چین مکمل همکاري کوي دارا جین کوین هم نواز شریف ته ویلي چې بانک به د پاکستان سره د انفراستراکچر په جوړولو او ګټورو اقتصادي منصوبو کې مالی مرستې وکړي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د ایران استر مشر آیت الله علی خامنایی پرون د امریکا سره د تهران په مذاکراتو جاری ساتلو بندیز لګولې ده دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو لسیزو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لسیزو راهیسې غوس شوی تعلقات بیا درغیدل امیدونه پیدا شوی وو. خامنه‌ای چې په ایران کې تر ټولو مهم شخصیت ګڼل کیږي 13 میاشتې هم ویلی وو چې د نړیوالو قوتونو سره د اټمی لوزنامې نه پس به نورې خبرې ترې نه کوي، خو وړاندې یې دغه ډول بندیز نه و لګولې. د نوموړي دا وینا د روښان فکره ایرانی ولسمشر حسن روحانی د وینا و سره په ټکر کې ده چې وایي هیواد یې د شام د شخړې د هواري لپاره د امریکا سره خبرو اترو ته تیار دی. په شام کې امریکا او ایران د مخالفو اړخونو ملاتړ کوي. روس او شام په اول وار یو دوی ګډ او مربوط پوځي عملیات شروع کړی دي. پرون د روس د دفاع وزیر سرګی شوویګو ویل په کاسپین سمندر کې ولاړ روسی بحري جنگي جازونو د شام په مغربي برخه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اهداف او شپږ راکټونه وشتلې دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین شوویګو ته ویلي هوایي بریدونه به د شام د پوځ سره په مکمله همکارۍ ترسره کوي چې دا راز په ځمکني عملیاتو بوخت د شامي پوځ سره مؤثره ملاتړ وکړي. د شام د یوې زرای په حواله ویل شوی چې د شام حکومتي ځواکونو د خپل اتحادیانو په مرسته دغه هواد په هما صوبه کې پراخه عملیات شروع کړي چې ورته د روس د هوایي ځواک ملاتړ هم ترلاسه دي. هلته په برتانیا کې مېش د شام د انساني حقوقو د سار ادارې ویلي د روس جنگي جازونو په هما او ادلب کې ډیر سخت بریدونه کړي. یا د اداره وایي په اول وار د روس روسي بریدونو پر مهال د شام د حکومتي ځواکونو او باغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. او بل خبر دا چې د عراق د پارلمان یو غړي ویل هیواد به ډیر زر له روس وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. حکیم الزمیلی چې د عراق د پارلمان د دفاعي او امنیتي کمیټې مشري کوي 13 ورځ په بغداد کې ویل د فکر کوي چې په راتلونکو څو ورځو یا هفتو کې به په عراق فشار راشي چې له روس نه په دغه هیواد کې د هوایي بریدونه غوښتنه وکړي، خو دا به په شام کې د روس له بریالیتوب سره تړلی وي. بلخوا د روس د ولسمشر ویان دیمیتری پاسکوف ویلي چې تر اوسه عراق د روس نه د داعش خلاف رسمي غوښتنه نه ده کړې. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته د اسلام آباد نظم خبریال ریاض مساخیل د کرنسی بای او موسم حال درکوي.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د زنی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په یو سل سلور روپیه سلويخ پیسې غستی کیږي او په یو سل سلور روپیه 15 پیسې خرسيږي. یو پوند په یو سل 55 روپیه 70 پیسې او یو سل یو کم 70 روپیه 70 پیسې. یو یورو په یو سل 11 روپیه او یو سل 11 روپیه 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه 70 پیسې او په 20 روپیه 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیه 10 پیسې او په 30 روپیه 15 سلويخ پیسې. یو افغانۍ په یو روپیه 16 پیسې او یو روپیه 13 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 216 اغستې کیږي او 214 خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به بنو پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه یو کم 1.5 او کم 10 درجې، پیښور او بنو کې د 15 او 40 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه مو له منور شاو اوریدل او د موسم او کرنسی حال درته ریاض مسخیل درکړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې نړیواله مرستندوی ادارې MSF پر هسپتال سوي بریدماندی بخښنه غوښتې ده. د قبایلي سیمو ځینو مشرانو فاټا له خیبر پښتونخوا سره د شالیم ملولو ملاتړ اعلان کړی دی.
کیم میجا به قانونا به عین وخت رو د اغینا روزی د خیبر پختونخوا حصہ د میجا فاټا جوړه کو.
په بونو کې میشت ایساویان وای چې پولیس د تحفظ نه ورکول ورته ویل دي، خو د دوی خبرګون څه دی
چې دای سپورټي میشت نشي روکوای داس په چار وکو، خو دا خبره ده نه کو چې میج د نه چرچ بنداږي.
او په دومنی مای کی یونیز پروگرام تاندې هلی لرو چې د قبایلی سیمې له یو شزینه فعالی مهر نفریدی سره مرکه پکې شامل ده چې د ځوانانو لپاره یو اداره چلوي. مقصد یې څه دی؟
بیسیک مقصد زما دا او کوم د فاټا ځوان کول دی غمو د ګورنمنت په ایجنډا راوړو چې په دې باندې انویسټمنت سٹارټ کړي نو زموږ په سوسایټي کې زموږ ملک کې زموږ معاشره کې امن هم راځي.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مچالی ډو سره اوسئ. اوسم د خبرونه پایل. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له MSF څخه د غوښتل سوي بخښنې ځخه پیلو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغان ولسمشر اشرف غني سره په کندوز کې په یو روغتون د امریکا الوتکو د برید پر مسله خبري کړي او بخښنه یې غوښته ده. نوموړي افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې په راتلونکي کې به د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره وار له مخه هڅې زیاتې کړي. دا خبرې اوباما له اشرف غني سره د ټلیفون له لارې کړي او په ورته وخت کې ژمنتیا ښودلې چې له افغان حکومت سره به د واشنگټن همکاري ادامه پیدا کړي. نور تفصیل د احمد شبر په ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر او د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې له مشر سره په ټلیفون خبرې وکړې او په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون باندې د شنبې د ورځې د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تیره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل ولسمشر اوباما اشرف غني ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به امریکا تر وسه وسه هڅه کوي چې داسې پیښې رامنځته نشي. باراک اوباما بیا افغان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې د له حکومت سره بل نشته همکاري کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست زیاته کړه چې ولسمشر اوباما تیره ورځ د بی پولي ډاکټرانو عمومي مشر جوانیلی ته هم زنګ ووهه او خپل خواخوږي یې څرګنده کړه. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په کندوز کې د دوی پر یو روغتون د شبي برید د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې اجرایی مشر جیسن کان په نیویارک کې خبري غونډې ته د چهارشنبې پر ورځ وویل د بشري حقوقو د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون دی په کندوز کې پر روغتون د شبي هوایي برید د پیښې تحقیقات وکړي او په دې برخه کې د دوی ټولنه د امریکا، ناتو او افغان ځواکونو له لوري پر تحقیقاتو باور نشي
کولای.
موږ له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوبه به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده. د دې کمیسیون په اړه بیا د بی پولي ډاکټرانو د کمیسیون اجرایی مشر وویل له 1991 کال راهیسې دا کمیسیون شته خو له دې څخه تر اوسه استفاده نه ده شوې. له شپږ بیا غړو هیوادو څخه یو باید د تحقیق کفالت په غاړه واخلي. حکومتونو تر اوسه دا کمیسیون نه دی فعال کړی. کمیسیون شته نو اوس یې وخت دی چې باید د دې هدف لپاره فعال شي. د شنبې په ورځ د کندوز په ښار کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون په بمباری کې 22 تنه ووژل شول.
د احمد شبر رپورت اوریدې. اوس مرزو قبایلی سیمو ته د فاټا سیاسي اتحاد چې د ټولو ګوندونو یو اتحاد دی د قبایلی سیمو د مسلو د قبایلی سیمو د اف سی آر قانون د ختمولو او هم دغه سیمه په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره د ټولو ګوندونو یو کانفرنس رابللو فیصله کړې ده. د پاکستان څېړونکي څه فکر کوي چې قبایلی سیمه دا مسله به په ټول ګوندیزه غونډه حل سي او کنه؟ په دې اړه په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر رپورت لري.
لمشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټا سیاسي اتحاد سکتر نثار مومند وی چې د لړکی د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق په مشرۍ کې په پیښور کې د شورو په مازیګر یو غونډه وشوه چې په کې د ټول ګوندي سي غونډې رابللو فیصله وکړې شو. د کومې نیټه چې با یو سور ځکی اعلان کړی شي نو موړي په دې اړه وی
زمونږ ټینګره په دې سلسله باندې روان دي او په دې زمونږ غوړم روان دي چې الله مونږ ډېر زور په دې سلسله باندې د ټولو پاټو اټی سي راغو او دا مون فیصله هم کړی دا ډیر زر چې پاغه کې بعد د ټولو پاتو مشران شرکت دغه ټول مشران دې پکې شامل شي. د پاتو مشران چې کوم دي هغه پکې خامخا شامل شي نو په دې به مونږ ان شاء الله ډیر زر د اسلام آباد کې مونږ په دې باندې پیښی راوړو. په دې چې مونږه موقف د سیاسي ګوندونو موقف واضح شوی دی او هغه دا دی مونږه چې مونږه د پښتونخوا عیسائی و مونږ په خپل پاکستان کې دل غواړو. نه د بلې صوبی خبره شته نه د ټاټا کونسل خبره شته نیخ په نیغه سیاسي ګوندونه دې باندې رسیدلې دي. هغه د بعض یو سیاسي نیم جماعت تحفظات شته مونږه دا غې د پاره چې دینو جرګزو هغه مطمئن کو او په دې خبره باندې به غوږ ځان سره راځي کو.
د پاکستان ته ځیکاران د دې غونډه په اړه سوي کلچ مشال ریډیو د سیمایزو او سیاسي چارو ته ځیکار ډاکټر خادم حسین نو پختل نو هغه وې
ما خلل چې د غونډه په حواله خو یو خبره ده چې د ریاست یا د ریاستي استابلیشمنت باندې د فشار وړلو د پاره خو یو خبره کې دي شي د غونډه په شکل کې دي شي د سیول سماج تنظیمونو په شکل کې دي شي د میډیا په ذریعہ کې دي شي او په مختلفو شکلونو کې دا روانوم دي خو دې لپاره چې کومه مهمه خبره ده دا چې د پاکستان اسټابلیشمنت د فاټا په حواله د انتظامی پیوستون د سیاسي پیوستون کوم انتظام دی اغلته مروج کول دا دومره مهمه خبره دي چې به سره چې خارجه پالیسی هم په یو شکل کې تړلې ده او خارجه پالیسی پاکستان کې څو جوړي غو معلوم خلک دي معلومه اداره ده او فیصله بهر حال کې چې په لاس کې ده نو پکا ده چې اږي فیصله وکړي
یو بل ته قبایلی چارو ته ځیکار ډاکټر اشرف علي مشال ریډیو ته وی چې د فټا د مسلو د حل لپاره دا کیس مغونډي ډيري ګټوري ثابتيږي
پکار خو ډېر څه دي چې حکومت کې او وخت راغلي دي چې یو سل 15 کال او شو هغه قانون چې دغه پیغام کې تور قانون وي دغه د لاندې چې د فټا خلک ژوند کوي نو د جمهوریت په دې دور کې د هغه تور دور خاتمه پکار ده د اف سی آر د ختمېدو لپاره یقینا چې کوټلې ګامونه اغستل پکار دي کم چې د حکومت کار دی خو فرض کا هغه نه کوي نو د هغه لپاره دا کیس محل ځلې چې دي زما په خیال باندې دا یو پازیټیو ګام دی یو مثبت ګام دی په دغه اړه باندې تاسو ګوره اوس د جمهوریت دور دی د یوشتمې صدۍ خبره مونږ کوو اول ته کې اوسه پورې چې کم دی نو د اف سی آر خبرې دا یقینا چې یو داسې خبره ده چې سړی چیرته په انټرنیشنل فورم باندې ډیپینډ کولی نشي
د ذکر دا لدې وړاندې جمعیت العلماء اسلام فی پاکستان پیپلز پارٹی او عوامی نیشنل ګوند هم د قبایلی سیمو په مسلو باندې ټول ګوندیزی غونډه رابللې دي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
او هم دغه سی ورته یو بل موضوع ده هم دغه موضوع ده خو په ډیر اسمل خان کې خبر کانفرنس شوی دی د خبر پښتونخوا د ډیر اسمل خان په دې شهر کې د فاټا یو چمیر اوسیدونکو د بیغونډې پر محل د هغه قانون ملاتړ کړی چې د فاټا د پارلماني استازو لخوا د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع شوی دی دغه قبایلانو غوښتنه کول چې فاټا د خبر پښتونخوا صوبې برخه وګرځول سي سیلاب مسعود بیا په دې اړه ریپورت لري
د سلورم پورز د ډیر اسمل خان په مطبوعاتي کوټه کې د سویلی پښتونخوا سره لګیدل یو سیمو قبایلانو مطبوعاتي غونډه کې پریکړه وکړه چې په قومي اسمبلی کې قبایلی نمائندګانو د قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو کوم ايني بل داخل کړای دی دوی ټول د دغې بل د حمایت اعلان کوي په مطبوعاتي غونډه کې شامل ځنې قبایلون په دغه موکې مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجا غدل
ایمنم امیر محمد ہے مسیدیا میجا ڈیمانڈ دادا ہے چکیم پ قومی اسمبلی شے میجا پارلیمنٹیرین چکیم بل پیش کڑائی دے میجا دیکھ پ حق شے چ میجا کا بائلی علاقے چکیم میجا بے قانونا بے عین وقت رو ود اگنا رو وزی دے خیبر پختونخوا ہے ساد میجا فاٹا جڑا کو
لگ زدا بیٹھنا ہے زڑ مودا غواڑی چ دا کالا قانون چ کم دا دا مڑنا ہٹاو کی ہمڑا دا فاٹا سیم چ کم دا دا خیبر پختونخوا تے
ایمانوم عبداللہ ننگیال بیٹن ہے دا مجا ٹول ول واڑو چ مردی پشتن خواش زمسو او مجا ایف سی آر یو تور قانون گنو دا غیر انسانی غیر اسلامی او غیر اخلاقی قانون گنو
خواز وزیر جنوبی وزیرستان میں تعلق دا میز غون قبیل دا غوڑی چ میز دا دے کے بی کیسرا زمشی
ز محمد نور وزیر ایڈوکیٹ خبر کو میز دے پشتانی دے وحدت خبر کی چ پشتون یوشی دے میز پسین کے چ کیم خانزار شخت ای دے دغ استل غوڑی بیا کا غم وی بشاری کا وتر وی کا خوشی وی بو خوشاری کا وتر وی
ایمنوم خان والی دا سابقہ ایڈیشن ایڈوکیٹ جرنل دلن چورا کا سارو غلی وی دا قبائلی عوام مشیرون سٹوڈنٹون جرنلسٹ مختلف پیشے ملگری مدد دا گاڑی نو
دا ملگری غون پدا متفق تھی دا غوڑی چے قبائلی علاقہ دا پختون خواش زم
ایمنوم سردار جمال الدین دلن چ کیم پریس کانفرنس ہو سے پدا شے شمالی او د جنوبی د رازیندا لکی مروت جنڈولا دا ٹول ایف آر دا ٹول سارا پر شامل وی او ډیر کامیاب بورډر موثر ډیر مزدور پرس کانفرنس وو دغه غټه مطالبه دا و چې پټه دا په کې پکې شه زمشي
د مطبوعاتي غونډه نه د ورسته قبالیانو لاند شنتل یاریون وک او غشتنه ای وکړه چې هغه قوتونه او کسون د نور قرار کښېنی چې څوک د دغې بل مخالفت کوي او قبالیون یو ځل بیا د یو وشته مې پړې نه د اولسمې پړې د کانی دور تا ور تمبوي سیلاب مسعود مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان
او بیا د قبایلی سیمې مومند ایجنسی د انبار او سیدونکو پولیټیکل انتظامی ترمنځ د سیمې د تعلیم صحت او نور ستونزو د هواري لپاره یو جرګه شوی ده پر دې محل د سیمې ولس پر حکومت سره ژغ کړی چې په یاد سیمه کې په سلګونو په سکولونو کې استادان او په روغتونونو کې ډاکټران خپل دنده نه ترسره کوي په دې اړه به د مشالې دوه خبريال شانواز ترکزی رپورت واورو
د محمد جنسی امبار تحصیل چې ولسی د تعلیمي ادارو او د صحت مرکزونو د نشوالي له وجې ګیلې کوي او وایي چې په تیرو خرابو حالاتو کې د دغه سیمې ولس د ترهګرۍ مقابله په قامي توګه کړې وه او د حکومتي اپریشن نه وړاندې سیمه له ورانکارو پاکه کړې وه، خو حکومت ورسره هیڅ یو رقم مرستې نه دي کړې.
سرور ملک تحصیل امبار نه کلی مې کوتا اطراف نوم دی. موږ په تحصیل امبار کې څلور هسپتالونه دي. په یو هسپتال باندې څلور کروڑ روپۍ خرچه راغلې ده او په هغې کې اوس ډاکټران نشته. د حکومت خرچه موږ په موږ ته هېڅ پیدا نشته.
او په تیرو وختونو کې هم د دې سیمې اوسیدونکي یو ځوان حافظ رشید احمد د پارلمان سینیټر پاتې شوی او د هغه پلار مولانا غلام صادق د قومي اسمبلی غړی پاتې شوی. حافظ رشید احمد وایي چې هغه په خپل وخت کې څو منصوبې شروع کړې وې چې وروسته بیا حکومتي غړي سرته ونه رسولې.
د موسی کاله های سکول دی، زما د سینیټر دوران او دغه وخت کې هغه منظور کړو. زموږ په موجودګۍ کې بلډینګ تیار شوی دی، د بعد مرغه استادان ورله نه راځي. دغه رنګ د حد کور سکول چې هغه مډل شو هغه هم دغه رنګ لا فعال نه دی.
تعلیم صحت اوبو او دا شان نور مشکلات لري، بلکې لټول لوی ستونزې د سرکونو د نشوالي هم ده.
ملک محمد صادق نوم می دی او د انبار د بټو منی اوسیدونکو چې سرک موږ ته ضرورت دی، د اسکول موږ ته ضرورت دی، د هسپتال موږ ته ضرورت ته تزمنګ علاقه غربت سره شامل لا خواز دی خپل مشران او افسران تکو چې موږ ته دا ضرورتونه پوره کړي او د کونډي او د رنډي اخ موږ تخپل خپل وطن کې او خپل خاورې کې ملاوي شي.
د لوور سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر نه مې او پختل چې کوم موجوده سکولونو کې استادان او پروختونونو کې ډاکټران ډیوټي نه کوي، نو په ځدی حکومتي چارواکي کوم رقم عملیات ولې نه کوي؟
کم سټاف چې دی یا کم استادان چې دی اغه هم د دې خوري خلک دی، باید چې دی هم پاغه کې خپل کردار ادا کړي او د دې خلکو نه دا غوښتنه وکړي چې تاسو ولې زمونږ د خورې د بچو ته یا زمونږ د خلکو د ستونزو ته نه ګورئ او خپل ډیوټي خپل فرایز نه سرته رسوي. دې باندې به بالکل اکشن اخیستل کیږي. کم خلک چې دا اغه یو عادت جوړ کړی دی چې په کله به راځي او کله به نه راځي دا به بالکل نه.
ولس وای چې ډیره موده وړاندې به حکومت دغه خلکو ته ویل چې هغوی د حکومتي ریټ تسلیم کړي، ولې چې کله هغوی حکومتي عملداري ومنله نو اوس ورسره مرسته نه کوي چې له وجې ماشومان بې تعلیمه، مریضان بې علاجه او سیمه پسمان د پاتې شوی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې مشت د عیسائی مذهب پیروکاران وای چې د پولیسو یو مشر افسر ورته ویلي چې د عبادت پر وخت خپل ساتنه په خپل وکړي او کدا سینس کولای نو کلیسا یا عبادت خانه به ور وتړي. د عیسائی مذهب دغه پیروکاران وای چې د دوی ساتنه د حکومت ذمہواری ده او هر څوک چې مذهبي انتشار ته لمن وي حکومت باید هغوی په ضد ګامونه پورته کړي. د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
زلا بنو کې مشته عیسائی اقلیت وای د بنو پولیسو حکم ورکړي چې د خپل عبادت خانه چرچ کې د عبادت پر مهال سیکیورټي یا تحفظ ځان لا پخپلا بندوبست وکړي، کنی ورنه به چرچ سیل کړي. د عیسائی ټولنې یو غړی نئی مشال ریډیو ته وویل
قاضي صاحب ته وویل چې مشته سیکیورټي سره بندوبست وکړي، کنه د ډي اس پی ته وایي چې تاسو خپل کسانو درایې کیمرې دی چې چار کیمرې ولګایې مس چار بجائے آٹھ کیمرے اتنا لگا وہ لے دی اخبل بارہ تیرہ کسوں مس درے سیکورٹی دے پرا درائی ایک نہ بعد مس تب دگا وہی چیز تا سوال چرچ میں مس سلکائی.
ظفر اقبال وائی ہر چاہتا دخپل مذہب پورا آزادی حاصل ادا او که تحفظ نشی ورکولې نو د چرچ سیل کولو یا بندولو دی ورته نه وایي
چې د سکورټي مشته نشي روکوای داس په چار وکو او دا خبره ده نه کو چې میز د نه چرچ بندګي چرچ بنداوالا هر سړی ته د خپل مذهب ازادي شته ده.
وسیم ایاز چې ډایسیز اف پېښور چرچ اف پاکستان لاړه بنو چرچ کې د یو نیم کال نه پادری خدمت تر سره کوي وایي د چرچ بندولو خبره مذهبي انتشار خوروي او دولت د یاد ډي اس پي پر خلاف ګام واخلي.
دا خبره مکو چې سب چرچ سي زپه هړ کې ګم دې پاسې د ماسله پته مې سو کړم ته اف دې نه لاړش.
په دې اړه مو چې کله د بنو پولیسو مشر دفتر په نمبر تماس ونیو نو د نوموړي سره په خبرو کولو کې بریالي نه شو. بنو کې موجود عیسائی ټولنه وایي دوی به په هر صورت تحفظ غواړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په بلوچستان اسمبلی کې د نهې په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری د ملګرو غړیو په ملاتړ تیرې کېل ته التفا وړاندې کړ چې په کې د آزاد کشمیر حکومت د هغې پرېکړې په سختو ټکو کې غندنه وکړی چې دوی په خبره هلته د شاوخوا 600 پښتنو کاروبارونه تړل شوي او هغوی ته د کشمیر پرېښودلو امر شوی دی. د اسمبلی تر غونډې وروسته د مشالډو خبریال خدایونو ناصر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی لغړي نصر الله زیری سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي
نن دا زموږ د دې صوبې د پښتون بلوز د ایلتی اسمبلی په اجلاس کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ممبرانو دغه په نمائندګۍ ما یو تحریک التوا پیش کړ چې په هغه کې موږ د وفاقي حکومت سره غوښتنه کړې ده چې هغه کشمیر کې چې کوم پښتانه آباد دي لتیرو اویا کالو راهیسي اتیا کالو راهیسي چې نن دا کشمیر آزاد دی چې دوی آزاد کشمیر ورته وایي په اصل کې دا آزاد کشمیر پښتنو آزاد کړی دی. نن پرون چې د کشمیر آزادوي د مجاهد وو نن د کشمیر شاه د میرپور سر باسي ډوډیار سره پښتانه باسي پښپړ سو د قانون سیل کړی دي.
تاسو د معلوماتو مطابق ولې سیل کړی دي ولې باسي
خبره دا ده چې دی وای پښتون دهشتګرد دی نه غلطه خبره ده. پښتون د دې ملک شاری دی د پښتنو په دې پاکستان کې 1,55,000 مربع کیلومتر مزکه ده. لہذا زه د پاکستان د شهری په حیثیت پاکستان آئین داغه څو ماده د انساني حقوقو کې د پاکستان د آئین ماده ماته اجازه راکړي چې هر پښتون په لاهور کې په کراچي کې په آزاد کشمیر کې موږ د کاروبار د ژوند د شاري حقوقو مکمل حق لرو.
په پنجاب کې او سند کې په کراچي کې الته هم پښتانه د دې نیشنل اکشن پلان تر راتګ وروسته ځنیول کېږي د پولیسو لخوا په هغه باندې متاسو سوای
ګور بار بار زموږ د ګوند مشرانو مطالبه کړې ده چې ما در ټول چې زده د ملک باشنده یم تر وخت پوری د ملک ستا پښتون په د دې ملک په هر شهر کې د کاروبار د ژوند د شاري ژوند تیرولو حق لري. لکه څنګه چې په کوټه شهر کې هر انسان حق لري دلته پنجابۍ موسی هندستاني مهاجر موسی کشمیریان موسی زم د حق لرم چې په پنجاب کې په لاهور کې په کراچي کې په فیصل آباد کې په کشمیر کې کاروبار وکم. دا د پاکستان د آئین خلاف ورزي ده چې پښتانه دوی زوکلوي جیلو ته اچي او تنګي د شناخت کارت په نامه باندې.
نصر الله زیره صاحب اخیری پښتنه مې دا وغه ده چې په خپل تاسو خو په پنجاب کې په سند کې په کشمیر کې د هغوی پر ضد باندې قرار دیدونه او تحریک التوا وړاندې کړي خو خپل په بلوچستان کې په کوټه کې په نورو سیمو کې د پولیسو لخوا د بنیشا سرتیرو لخوا هغه کسان چې د هغوی پګړۍ پر سر وي غیب ته د شک په سترګه قتل کیږي. ستاسو حکومت په دې پر ضد باندې دلته
سره موږ دلته چې وفاقي حکومت کمی ادارې دی اف سی د وفاقي حکومت لاندې یو اداره ده. موږ هغوی ته ویل دي چې ورور کم سړی شکمنې چار څوک دی چې هغه په یو دغه خلاف اف آی آر سوی دی هغه په یو بد کې ملوث دی هغه کولی سي چار څوک هغه ونیسي. لیکن یو پښتون یو غریب سړی یو د ژیری والا یو هغه سړی چې پګړۍ تړلې وي ته هغه تنګې دا ناروا ده. موږ به دا رکاو.
دا د بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي غړي نصر الله زیری چې دا داوه کوي په کشمیر کې پښتانه په عذابوي نو د په اسمبلی کې تحریک التوا پیش کړی چې زموږ همکار سره خبري کولې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلې دي چې د بلوچستان صوبې گوادر بندر به پر نو وسایلو سنبالوي او له هغه ځایه به د سړکونو جال د منځنۍ اسیا تر هیوادونو غځوي. نوموړي دا خبره تېر ورځ په اسلام آباد کې د ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک له مشر جین کوین سره د لیدو پر مهال وکړه. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال رابیا اکرم خان راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې د لویو معیاري سړکونو په ذریعه پاکستان وسیع ایشیایي ملکونو سره تړل د پاکستان حکومت ترجیح ده. تیره ورځ په اسلام آباد کې د چینایي بینک ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک صدر جین لی کوین سره ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د دې مقصد لپاره وسیع ایشیایي ملکونو په رسایي ورکولو په اړه د گوادر بندرګاه په جدید بنیادونو جوړول کیږي. وزیر اعظم په دې مهال خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان حکومت معیشت مضبوط جوړولو لپاره پوره زم دی او د حکومت توجه پرایویټ شوبې ته ښه ماحول ورکولو باندې ده. وزیر اعظم سره د ملاقات په وخت د جین لی کوین وینا وه چې ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک په بنیادي ډانچې او اقتصادي توګه باندې ګټورې نورې منصوبو کې د پاکستان کومک کوي. د دې نه علاوه د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار سره مشترکه پریس کانفرنس د ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک صدر وینا وه چې بینک کې پاکستان کې توانایي ترانسپورټ بندرګاه او ولسی ترقی په شمول نورو شعبو کې د بنیادي ډانچې منصوبو لپاره د فنډونو په فراهمۍ کې دلچسپي ظاهره کړې ده. د دا هم اویل چې پاکستان کې د بنیادی ډانچې په شوبه کې ډېر مواقع شته د سنه چې د اقتصادي ترقی لار هواری دی شي. پریس کانفرنس د پاکستان د خزانه وزیر وینا و چې پاکستان د بینک له اړخه د امیر باشا ډیم لپاره د فنډونو د فراهمۍ به هرکلی کوي. اسحاق ډار اویل چې د لوی منصوبې لپاره ځمکه حاصلیږي او د دې د پی سي ون منظوري هم ورکړی شوې ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
او سم یو نیمه بجا سوی ده منور شاه د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر اشرف غنی او بی پولی ډاکټرانو د ادارې ام اس اف نا په کندوز کې په هسپتال په خونړي امریکایي هوایي برید بخنه وخت ده. دغه هسپتال چې د ام اس اف په نگرانی کې چلیده د روانې میاشتې په دریمه نیټه د برید اخکار شو، پکې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شو. د ریپورټونو له مخې افغان ځواکونو 13 ورځ کندوز ښار له طالبانو ونیو. افغان چارواکي وایي چې په 13 ورځو کې د کندوز ښار د جګړې پر مهال په سلګونو طالبان وژل شوې دي. د یادونې وړ ده چې کندوز ښار د ستمبر په 28 نیټه وسلوالو طالبانو قبضه کړی وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د منځنۍ ایشیا ریاستونو ته د رسایل لپاره د گوادر بندر په پرمختګ کار روان دی. نوموړي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د ایشین انفراستراکچر ډیولپمنټ بینک د نومول شوی مشر جین کوین سره د ملاقات پر مهال کړی دی. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنائی پرون د امریکا سره د تهران په مذاکراتو جاری ساتلو بندیز لګولې ده. د نوموړي دا وینا د روخان فکره ایرانی ولسمشر حسن روحانی د وینا و سره په ټکر کې ده چې وایي هیواد یې د شام د شخړې د هواري لپاره د امریکا سره خبرو اترو ته تیار دی. روس او شام په اول وار یو دوی ګډ او مربوط پوځي عملیات شروع کړی دي. پرون د روس د دفاع وزیر سرګی شوویګو ویل په کیسپین سمندر کې ولاړ روسی بحری جنگی جازونو د شام په مغربي برخه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اهداف او شپږ شراکتونه وشتل دي. او د عراق په پارلیمان یو غړي حکیم الزمیلی ویلي هیواد به یې ډیر زر له روس وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي، خو نوموړي زیاته کړې چې دا به په شام کې د روس له بریالیتوب سره تړلی وي.
دا خو منور شاسې خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي سراج سهیر ورته کتنه کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل ادریه کې لیکي افغانستان کې د امریکای لوړپوړي کمانډر په بلواسطه توګه منلې ده چې د پاکستان پوز د ښه او بدو ترهګرو ترمنځ فرق نه کوي. جنرال جان کیمبل دا هم ویلي دي چې پاکستان په خپلو سرحدي سیمو کې د فعال ترهګرو پر ضد جارحانه ګامونه اغستی دي، او په دې موقع دا هم منلې ده چې د افغانستان په شان پاکستان ته هم د ترهګرو او توندلارو لخوا سخت زیان رسیدلی دی. او دې لړکی اوس د پیښور په بډه بیر سیمه کې د فضایي ځواکونو په اړه د شوې حمله یادونه هم کړي. د ادارې په وینا چې افغانستان کې د امریکای د لوړپوړي کمانډر لوري دا منل چې پاکستان پرتا لکوم امتیاز څخه د ترهګرو پر ضد ګامونه اخلي زیات مهم ځکه چې په تیرو وختونو کې په خپل امریکا پاکستان څخه د ترهګرۍ پر ضد د نورو ګامونو اغستو غوښتنه کړې. نو کو وکتل شي نو پاکستان دا وخت په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد اپریشن پیل کړی دی، او د هغه اپریشن لکه بلا امنیتی صورتحال کې تر ډیره حد خواله هم راغلې او ولست سکون سا اغستې ده. خو چونکه د پاکستان او افغانستان حالت نیخ په نیغه په یو بل اثر لري، نو ځکه د هیواد د ننه امنیتی وزه کې د خواله د تسلسل برقرار ساتلو لپاره ضروری ده چې د پاک افغان پولی په غوره طریقې سره سار وکړي شي، او دغلت دورانکارو په تګ راتک لک نظر وساتلی شي. ادریا اخیری کلی کې پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې د امنیتی صورتحال د ښه کېدو تر ټولو غوره او مناسب بلار ددوانو هیوادونو لوري په حقيقي مانو کې تر هغري خپل ګډ دښمن ګڼل او د تر هغري پر ضد په خپلو کې په خلوص سره یو بل لاسونه ورکول دي. د تر هغري د مخنیوي لپاره دوانو هیوادونو لپاره دي چې یو بل سره د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي او خپل منځي مرستې سیوا کړي، نو هله به ممکن شي چې لدې منطقې تر هغري ختم شي او دوانو هیوادونو کې امن راشي. بل پلو جنگ رسپانې خپل ادارې کې په تعلیمي صورتحال لیک کړي او وایي چې سرکاري تعلیمي ادارې ملک کې د غریب خلکو د پاره د تعلیم خو او اسانه ذریعہ ده، خو افسوس چې د تیری اوګدی مدیر سه دا ذریعہ د حکومت د توجه نه وته ده او د دې حالت ورس پورس خرابيږي او د استادانو په ګډون دا سرکاري تعلیمی ادارې د نورو بنیادی ضرورتونو نه محروم دي. ادارې مخکې لیکي چې د یوې شمیرې تر مخه ټول ملک کې 200,000 اسکولونو کې د ماشومانو لپاره د سکولو پاکي اوبه نشته او د دې کې تر ټولو خراب حالات سین کې دي، چرته چې یوې زره وسوا یو او یا ادارې د پاکو اوبو تنظیم نه لري. دا راز بیا پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان دي. د دې سره سره د استادانو د کمی، تش پنوم استادان، د چت نشټواله او د غرنګ نور شکایتونه هم عام دی. ادریا اخر کې لیکي چې مالدار خلکو بیا هم خپل بچی پرایویټ ادارو ته لیږي، خو غریب با سکوي بای چې حکومت دی اړه ته پام راو ګرځوي، ځکه چې د ملک لوی برخه په سرکاري اسکولونو کې سبق وایي. نو دا راز دا ماشومان د ملک د راتلونکو د پاره ډیر اهمیت لري او حکومت له دا خلک لپاره وستل نه دی پکار.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز رسپانې لیکي چې د مینا په پیښه کې د پاکستانی حجانو د وژنې او لادرک مړ کېدو او د لادرک کېدو وروسته اوس په پاکستان کې د سعودي عربستان په اړه د ولس رائے منفي سوې ده. بلخو واشنگټن پوسټ رسپانې لیکي چې په کندوز کې د هغه امریکایي بمباري په اړه د ناټو مشر کمانډان جنرال جان کمبل ویلي چې دا یو غلطي وه چې 22 کسان پکې ووژل شول. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي له مجد بابراو.
امریکای ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي چې تر ډیرو کلونو پورې سعودي عربستان په پاکستان کې د یو داسې مقدس هیواد په توګه پیژندل کېدو چې د هرې پښتنې او نیوکې نه مبرع و، خو تیره میاشت رامنځته شوې د مینا پیښې د دغه هیواد هغه حیثیت داغدار کړو کوم چې مخکې و. په دغه پیښه کې یو شمیر پاکستانیان ووژل شول او یو شمیر کورنۍ اوس هم د خپلو لادرکو شو خپلوانو په لټه کې سرګردان او ناخبره دي چې د هغوی د کورنۍ هغه غړي چې حج لتللی وو چرته او په کوم حال کې دي. د ورځپاڼې په خبره د دغه صورتحال له امله په پاکستاني ولس کې غوسه راپارېدلې او ځکه د دغه هیواد حکومت شخصي ټلویژن چینلونو ته خبرداری ورکړې ده چې داسې بحثونو او مذاکرونو د ډډه کوي چې پکې په سعودي عربستان نیوکې کېږي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې سعودي عربستان تر کلونو پورې په پوځي او ولسي توګه د پاکستان سره مرستې کړې دي او ډېر زوړ ملګری هیواد دی. خود موجوده وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب سره په ذاتی توګه هم ډېرې کلکې اړیکې دي او هغه ځکه چې کله پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف د هغه د منتخب حکومت پر ضد پوځي کودتا وکړه او ښاغلی شریف ونیول شو، نو بیا هغه سعودي عرب ته جلا وطن شوی و. ورسپانه د یوې پاکستانی ورسپانه هغه خبره نقل کوي چې پکې ویل شوی و چې په ځای د دې چې د پاکستان حکومت د سعودي عرب حکومت نه جواب طلبي کړی وي، نو د دغو حجانو او د هغوی کورنۍ سره ډیره د بې انتها څنګدلۍ مظاهره کوي. د تیرې نهې په ورځ د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د لاهور یو عدالت نه غوښتنه کړې ده چې هغه یو کس چې عارف ادریس نومیږي د منع کړل شي چې د مینا د پیښې په اړه مقدمه درج نه کړي. عارف ادریس وایي چې حکومت د ولس نه ډیر حقیقت پټ کړی دی. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي چې تیره اونۍ په کندوز کې په یو روغتون هوایي برید د هغه 14 کلن ویرونکي جنگ یاد تازه کړو چې د دغه هیواد ولس یې ځپلی دی. د ورځپاڼې په خبره دغه روغتون چې د بې پولي ډاکټرانو غوندې یوې غیر متنازع غیر دولتي ادارې چلولو ویلي دي چې دا هوایي برید د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. امریکا ژمنه کړې چې د دې پیښې پلټنې به ډېر ژر پیل کړي، خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل ویلي دي چې دا برید د غلطۍ نه شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس په شام کې د ننه لری واټن زخه د داش پرزت راکټي بریدونه کړي او تیر ورځې بیا هم په دغه هیواد کې د حواله لاري بمباری ته دوام ورکړي. د روس دفاع وزیر په شام کې تر اوسه په څه د باندې یو اونۍ کې وشتل سوي اهداف مهم یاد کړل. ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا ویلي چې باید اصلي نتیجې ته انتظار سو. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې ریپورت احمد شیبر وړاندې کوي.
روسیا او سوریه د لومړي ځل لپاره په همغږي پوځي عملیات تیر ورځ ترسره کړل. روسیا الوتکو بمونه وغورځول او له کشتیو څخه یې کروز توغندي وویشتل. د مځکې لارې بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نقشه کړل. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وویل څلور روسی جنگي پیړیو د کسپین له سمندرګي نږدې 1.5 کیلومتر لري د سوریه په لویدیځ کې پر داعش شپږ ویشت توغندي وویشتل او خپل ټول هدفونه یې له منځه یوړل. شویګو زیاته کړه چې په دې برید کې ملکی سیمینې لګېدلې. په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیر ورځ په سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره په ګډې غونډې کې د هغو بریاوو په اړه چې روسانو په سوریه کې ترلاسه کړې دي وویل. د سپتمبر له دیرشمې د قوماندې 19 مرکزونه، 12 وسلتونونه، یو بیا زغروال ګاډي، شپږ ورکشاپونه او د چاودیدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایطو کې کارېدلې له منځه تللې دي. د دفاع وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا وار له مخه ده چې نتیجه واخلو. حکومت چې تر اوسه شوی دی هغه پرته له څه شکه چې ډېر مثبت دی. د روسیې د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون له لارې خبرېده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قوماندې مرکزونه، د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوي دي. د سوریه په لویدیځ کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته یې وسلې ورکړې دي. په دغو ډلو کې یوه هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې یوه منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یوه قومندان رویټرز اژانس د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسي الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیځ کې ویجاړه کړه. تیر ورځ د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په 500 هوایي بریدونو کې یوازې 2 ځله داعش په نقشه شوی دی. نور بمباري د منځلارې اپوزیسون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې شوې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د روس په اړه مو ریپورت له احمد شیبر واورېدې. هم د روس په اړه یو بل ریپورت، بلکې مرکه لرو. هغه دا چې د افغانستان د ولسي جرګې یو پلاوی د دغه جرګې د دوهم مرستیال نظیر احمدزي په مشرۍ ماسکو ته ځي. سوال ته د داعش اسلامي دولت وسوالې ډلې پر مسلې خبرې وکړې. له نږدې به اونۍ راهیسې روس په شام کې د داعش پر ضد هوایي بمبار کوي او ماسکو په افغانستان کې هم د داعش هلو ځلو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. نو دا ویره شته چې روسان په افغانستان کې د شام په څیر بمباري ونه کړي. زموږ همکار قادر حبیب د ولسی جرګې له دوهم مرستیال سره مرکه کړې او په پیل کې ماسکو ته د هغه د سفر د وخت پوښتنه کړې ده. نظیر احمد صاحب په جواب کې وایي
څلورم تاریخ باندې به موږ حرکت کوو. تقریبا درې آزادې ولسی جرګې چې پر اس کې زه په خپله یم. د روسیې د پارلمان له خوا موږ دعوت شوي یو.
د دې سفر هدف هم څه ده؟
موږ هدف دا ده چې موږ دغه تشویش چې کوم یو اوس د موږ همسایګانو سره مواجه دي د داعش موضوع ده او دا بار بار سره موږ ویلي چې دا یوازې د افغانستان لپاره تهدید نه ده، دا د همسایګانو لپاره هم تهدید ده. او موږ په وضاحت سره هلته دا ووایو چې همسایګان نه به موږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کړي. په هیڅ صورت باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي. موږ دا غوښتنه ده چې موږ امنیتي سکتور لرو، هغې سره بلا معاوضه هوایي ځواکونه مرسته کولی شي. نو موږ کولی شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
په هوایي مرسته خبره وکړه، څرنګه مرسته هغوی کولی شي؟ آیا هغوی کولی شي هوایي عملیات ترسره کړي؟
نه، هیڅ صورت لکه مخکې ما خبره وکړه، موږ به هیچ چاته اجازه ورنه کړو. موږ خپل مستقل هیواد یو، خپل امنیتي سکتور لرو. که دوی غواړي او ویره ورسره یې له دښمنانو نه یا له داعش او له بل نه، نو دوی د هوایي ځواکونه د موږ په اختیار کې راکړي. دا غږ موږ یوازې روسیه نه ده، په چین موږ کړی ده، په هند باندې هم کوو، په ایران او په ټولو همسایه ممالکو باندې.
روسیه دفاع وزیر ویلی ده چه ده روسیه ده خارجی سیاست پس اولویتو که ده داعش اول ده او بیا طالبانو سره مبارزه ده. مونږ ولیدل چې دوی په سوریه کې عملاً هلته هوایي عملیات پیل کړي ده او طالبانو په باره کې هم دوی خپل اندېښنه ښودلې ده. د دې امکان شته چې په افغانستان کې هم داسې عملاً په عملیات کې په یو شکل هغوی برخه واخلي؟
دلته چې د مونږ د فعلي نظام لپاره کوم ګواښ وي یا د مونږ د ولس لپاره ګواښ وي، هغه که په هر نامه وي، که هغه د طالب په نامه وي، هغه که د داعش په نامه وي، هغه که د القاعده په نامه وي، ټول مونږ ته یو دښمن ده. په دې عمراتو کښې ما لکه مخکې یادونه وکړله، په هېڅ صورت به مونږ چا ته دا اجازه ورنه کړو چې د دوی راسې د مونږ حریم کښې دننه او دلته عملیات ترسره کړي. مونږ به مستقل هېواد یو، خپل امنیتي سکتور لرو او ماشاءالله انشاءالله افتخار پرې کوو. مونږ ته هر څه غوښتنه وي د مونږ امنیتي سکتور ته به حواله کېږي او د مونږ خپل ځواکونه به عملیات ترسره کوي، نه دا چې روسان نه. مونږ دا غوښتنه وکړو چې دوی جهازونه د داسې په افغانستان کښې نه نه بارتومانو کښې یا نور مسایلو کښې، دا په هېڅ صورت باندې مونږ چا ته اجازت نه ورکوو.
د افغان پارلمان غړی سید احمد زئی چې د مشال ریډیو له همکار قادر حبیب سره مرکه کوله چې دوی افغانستان د افغانستان یو پلاوی روسیې ته د سفر پلان لري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
او سم د خبرونې په وروستۍ برخه کې دوته اونیز پروګرام تاندې هیلې لرو. وړاندې کوم کې دا فرخنده اسد.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د قبایلي سیمو د ځوانانو لپاره د خیر ښېګڼې او تعلیمي پرمختګ د یوې کارکوونکې مهرین اپریدی سره خبرې کوو.
او یو د یو خوشحال وخت را روان دی فاډه کې، او هغې دپاره په کار ده چې زموږ ځوانان ټول تیار وي او مونږ انشاءالله تیار هم یو. مونږ
د خیبر ایجنسۍ د تیرا سره تعلق لرونکي مهرین اپریدی په قبایلي سیمو کې د ځوان کل د پرمختګ، تعلیم او روزګار لپاره کار کوي او د دغې لپاره یوه اداره فاټا یوت فورم هم جوړه کړې ده. مهرین د پېښور پوهنتون نه ماحولیاتي ساینس کې شپاړسم کړی دی. د خپلې ادارې او کار په اړه دا وایي.
نو هغوی چې کوم بیسک حالات وو، زموږ کوم چې راتلونکي جنریشن چې دی او کوم چې دا روان جنریشن دی، دوی چې کوم مسایل دي، کله چې ما دا وکتل، کله چې ما د خپل خلکو مجبوریانې وکتلې، هغوی چې کوم هغوی څنګه وخت تېری لګیا دي، نو هغه ټایم زما ډکې دا راغل. دا 2011 خبره ده چې زمونږ د قبایلو آواز مخکې رسولو دپاره یو جزجهد کول ضروري ده، او داسې خلک په کار دي چې هغه زمونږ د فاټا او خاص کر زمونږ کوم چې ځوان کل دی او بیا کې فیمیل دې مسلې دې مخکې یو سی د ګورمنټ په ایجنډا راولي. نو دې لپاره 2011 او 2012 کې مونږ ډېر ایفرټ وکړو، بیا ما یو اداره جوړه کړه فاټا یوت فارم په نوم باندې، او هغې کې بیسک مقصد زما دا و چې کوم د فاټا ځوان کل دی هغه مونږ د ګورمنټ په ایجنډا راولو چې دا کوم ځوانان دي، دا ډېر امپورټنټ ایسټ دی ستاسو، اینڈ اٹس ا ٹائم ٹو انویسٹ آن دیم. په دې باندې انویسټمنټ سٹارټ کړي، نو زموږ په سوسایټي کښې، زموږ ملک کښې، زموږ معاشره کښې امن هم راتلی شي، او دا ډېر امپورټنټ ایجنټ آف چینج دی.
دا چې د مهرین سره د قبایلي سیمو نه نورې جنکۍ هم د دوی په اداره کې کار کوي او کنا په ځواب کې دا وایي.
بالکل فاټا یوت فارم چې دی اوس دې نوم مونږ چینج کړی ده، مونږ دې ته وایو فاټا یوت امپاورمنټ اینڈ ډیولپمنټ ایسوسیشن او فاټا یوت فارم. مونږ سره دې کې میل او فیمیل زموږ پښتنې خویندې او پښتانه وروڼه دواړه قبایل چې دي هغه دواړه دې پلیټ فارم انډر مونږ کار کوو په یو میوچل انډرسټینډنګ باندې، او مونږ سره کافی فیمیل چې کوم اوس مخکې راځي لګیا دي، او دا زه ډېر فخر محسوس کوم کلا ما د فاټا ځوانان ته आवाज اچت کو د فاټا ځوان کول د پاره د فاټا خلکو د پاره نو هغه ټایم په دمغه سوسایټي کې ایونلی کم چې دمغه میر سایډ دی دمغه رونه دی هغه کوم لکه دا شنه غږ چانو پورته کړي او پهلنې د فاټا ځوان یو ځوان کول کې را پاسې دلې چې دمغه د فاټا خلکو د پاره یا ځوانان د تاسو نیشنل لیول باندې د ایجوکیشن ورکې هغه مسلې موشته کې نو ماشاءالله او هغه نه بعد ډیر زیاتې فیمل راغی او ورس پرز دې غزياتي دي او اویر نشته زیات وشو
مهرین اپریدی وای په 2012 او 2013 کال کې دوی د هغه وخت گورنر نه د ځوان کول لپاره د پالیسۍ د جوړولو منځوري واخیسته او بیا په دغه کار اهم پیل ک د دغه پالیسۍ لمخې دوی کوشش کوي چې د قبایلی سیمو د ځوانانو مسلې هواری کړي مهرین وای باید دغه پالیسۍ اوس حکومت عملی کړي
2012 کې په دې باندې کار کړو 18 ترامي چې کله شو ناغه کې کم چې فیڈرل لیول باندې کم چې هیت منیسټری وا هغه دې صوبو ته ورکلا نو حالانکه کم چې تمګه قبایل چې موږ فیڈرل ګورنمنت سره یو نو کله چې په فیڈرل لیول باندې ځوانانو کم چې یوت منیسټری وا هغه ختم شو نو که تاسو خیال وکړئ نو موږ چې کم د فاټ ځوانانو لپاره لږ ډیر فاند یا کملتن پروګرامونه روان نو هغه ټوټلی باندې شو هرې صوبې خپل یوت منیسټری جوړه کا ټول خپل خپل ادارې جوړې کې هرې صوبې کې هغه د ځوانانو په ترقی باندې هغه د کار شروع کو مختلف هرې صوبې خیبر پختونخوا بلوچستان ټول خپل خپل بیا د ځوانانو پالیسی جوړه کا یوت پالیسی چې کوم غوته وي او پالیسی جوړ شولې نو د دې وخت کې مونږه د اواز پورته کو کم د فټ ځوانان دی اولډی موږ فډرل ګورنمنت سره یو فډرل ګورنمنت اولډی هغه د یوت منیسټری اختیار چیرې صوبو ته ورکو نو اوس په دموږ د فټ ځوانان چیرې هغه مسلې یا هغه کم پروګرام پر راځي ډیولپمنټل پروګرام دی نو سکیمز هغه بچرته نه راځي نو دې حق کې بیا موږ ګورنر سره ملو شو موږ هغه نه دا یو جنون ډیمانډ وکړو د فټ ځوانانو لپاره هم تاسو یو یوت پالیسی جوړه کړئ کوم چې هغه د ډیولپمنت هغه ډیولپمنت کې هغه ایجوکیشن امپلویمنت انټرپرینورشپ نو چې څومره مختلف هغه انګیجمنت لپاره هغه ترقی لپاره سپورت د مختلف ځکم شوبيري بدې باندې تاسو پوره مکمل پالیسی ورکړئ تاکي دا ځوانان چې دا موږ په یو پلیټ فارم باندې روان شي او هغه یلته لپاره د ډیولپمنت کارونه روان شي چې هغه یې کې انوالو شي دې حاصل بیا گورنر صاحب هغه ټایم دا پالیسی منظورم کا او هغه ویل چې خامخه به دې کار روان کړي دا خبره خبره ده سره سره موږ وته یو بل ډیمانډ هم کړو چې فاټا سیکریټریټ کې د ځوانانو لپاره یوت افیر ډپارټمنټ هم اوپن کړي هغه هم اوپن شولو بیا هغه باندې موږ ډېر اډوکیسی وکړ مو کو اوس دا پالیسی چې راغه پایپ لاین کې راولډي جوړه شوې ده موږ سرکار کړی دي او تاسو په تر زمګ بد کې پاتې دار شي کلم شي حکومت بدل شي گورنر بدل شي نو کم شي تړې پالیسی دی او دړي څومره چې زمګ کاون روان یا بیا سلو شي سټاپ شي بیا دوباره نوی پستر غواړي هغه ته ریکوست کول غواړي نو دې وخت موږ دوباره هم کوشش کول لګي چې گورنر سیب سره کم چیرې سیم متا باسي سیب بیا یې سره موږ ملاقات وشي او موږ غیر دا یو ډیمانډ وکړو تاسو دا کم چې پالیسی ته دوباره ریوپن کړئ او دا بډی باندې کار شروع کړی تا کبډی کار شروع شو نېشنل انټرنیشنل دوه ډونرز براشي او دلته زموږ فاټا کې کم چې زموږ ځوانان دی هغه د پاره بډی ترقیاتی کارونه سٹارټ شي هغه د بډیر هنر او ډیر هغه جاب او ډیر مسلې به حل شي
دا چې د قبایلی سیمو ځوانان د فاټا آئینی او قانوني حیثیت په اړه څه نظر لري په جواب کې مهرین اپریدی وایي
کومګه وګورو نو کم چې زموږ قبایل دي د ایف سی آر لاندې کم چې یو ریګولیشن دی هغه انډر تقریبا د لاس تقریبا د سل کالونو دی لاندې د یارې دا زموږ کم چې د آئینی حقوق دی هغه څه پورې فاټ خلکو له ملونه دي نو کم چې ځوان کول دی هر یو کتا سو یو انلی لکه ځان نشي ویل چې پلس کې یو لس نه لس کسان ته یو دی کی وی ټول کم ځوانان چې هغه دی ټایم هغه د حکومت باندې نظر دی موږ پارلیمنتین باندې نظر دی او هر یو کس چې هغه دی د تور قانون دی تم یو تور قانون وایو دی نه ځان خاصول غواړي دا دې رمګ ترقی ته لارې بندې کړې دي دا قانون چې دې زموږ کم چې قبایل دي هغه بند کړې دي آزاد نه دي موږ قبایل آزاد نه یو خلک کوئی قبایل آزاد دي موږ آزاد نه یو ولې آزاد نه یو موږ د تور قانون کم چې دنیا کې دا مشهور دی، دا یو تور قانون دی، دې قانون لاندې مونږ اوسه پورې جګړه شوی یو. نو زموږ ټول ناول خدا و چې موږ د زموږ کوم چې پارلیمنټیرین دي، زموږ ځوان کلچر په دې باندې ډېر زیات خوشاله دي چې کم از کم فرسٹ ټایم زموږ د فاټا کم پارلیمنټیرین دي، زموږ ایم این ایز دي، هغه یو آواز پورته کړو چې د فاټا خلکو له عیني حقوق ورکړي شي. خو زیات تر کم چې زموږ ځوان کول دي، هغه سوچ داري چې فاټا له کم چې زموږ قبایلي علاقې دي، هغه ته د عیني حقوق ورکړي شي. خو دا د یو ځان ته یو 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 سوبي سټیټس ورکړي شي، دا به زیاته خبره وي، ځکه چې زموږ مسایل ډېر زیات دي او که موږ دې له یو عیني حقوق ورکړي شي، نو زموږ فاټا به ترقي وکړي او بل دا شي دي چې یو امن هم راشي.
د پاکستان په قومي سملې کې د فاټا د خوځو لپاره هیڅ مختص سټونه نشته او مهرین وایي دوی په دې اړه خپل کوششونه پیل کړي دي چې باید د فاټا خځې د هم د پارلمان غړي جوړ کړل شي او باید د دوی لپاره خپل مختص سټونه وي.
بالکل جی، دا زموږ ډېره غټه بدقسمتي ده، ځکه چې کومو ګورو معاشره یو معاشره چې هغه هغه ته کوم اهم کردار، یو فیمل یو خدای چې راغی ډېر اهم کردار دی معاشره کې، او زموږ یو پر امن معاشره جوړولو کې، ځکه چې یو ماشوم چې یو بچی چې هغه د مور غېږه اوزي، نو یو پر امن معاشره کې د خدای ډېر اهم کردار دی. خو بدقسمتي دا ده چې زموږ فیمل یا زموږ د قبایلو سیمې چې کومې خدای دي، هغه په دې بدی پالیسی میکینګ کې یا زړه مچا بدی لیول باندې سپورې را نغې نه لیغې اواز مخ ترا غو نه لیغې غږ مخ ترا غو. نو اوس وخت سره غل چې د سخ اجازه ته کوم د فاټا نمدا خوين دي، هغه هم هغه اواز مخ یو د پاراغې مسائل مخ یو د پارا په پارلمان کې هم د فاټا فیمل کوم چې دغه خزي دي دغه مخصوص سیسنه په کاري څنګه چې پاکستان نورې دغه خوين دي، هر صوبې خپل سیسنه دي، بیا په قومي سملې کې خپل سیسنه دي او په صوبایي سملې کې خپل سیسنه دي. خو په قسمتې سره زموږ کوم چې د فاټا خوين دي هغه سپورې د حکومت په ایجنډا رښتنه نه، زموږ حکومت یا زموږ ګورنمنت چې هغه سپورې زموږ خو ته ډېر امپورټنس ورکړي نه دي، چې دي مسایل دي تاریخ دي مسایل چې موږ مخکې څنګه ورو قدرې مسایل اله مخکې دي، چې کله دي مسایل یو بره په پارلمان کې یا بل دي کې دښکف شي، چې دي خو له موږ سره ورکول دي دي مخکې څه مسایل دي. نو دې لپاره موږ لګیا یو ډیفرنٹ پلیټ فارم نه مختلف دي کې د خپل پرسنلی ټو میډیا هوم دې لګیا ما او سره سره کوم چې پالیسی میکر کې هغه سره موږ کانټاکټ کیو، بار بار موږ تم دا وایو چې کم از کم اوس وخت دې راغلی دی چې تاسو فیمل شامل کړئ، موږ خوين دي چې هغه به دې ترکی به دې پروسس کې شامل کړي.
مهرین اپریدی وای دی په فاټا کې د جنکو د تعلیم لپاره هم حالې ځلی کوي، ځکه چې د دوی په فکر یوازې تعلیم د قبایلو ټولې مسلې هوارولې شي.
بالکل، که تعلیم وګوري تعلیم نه بغیر معاشره ترقی نشي کولای، مخ نشي تللی، او خاص کر زموږ قبایلی سیمې کې د ټولو ماشومانو کاغذ چې نه کېږي کاغذ لکان دي. زموږ راتلونکي جنریشن دا بار بار دا خبره کومه چې موږ اوس خو یو حالات نه روان یو جنگ حالات نه راوتو، زموږ کم چې زیاتر خلک چې هغه ټول په کمپونو کې دي، کمپونو کې دا لاسټ لس کالونه زمونږه د خیبر ایجنسی نارت وزیرستان ساؤتھ وزیرستان دا ټول علاقې شری کم چې زمونږ بچی را اوسی دي هلته نه. نو کمنګ لکه نن نه به لس کاله بعد زمونږ یو بله ډېره غټه مسله مخې ته راځي، او هغه ټوله غټه مسله دا ده چې لس کاله بعد به کوم چې زمونږ دا نن سب بچی شری کم چې لسو کال دغه به د شلو کالو وي، نو سره به ډېر یو غټ یو جنریشن چې یو ډېر زیات یو غټ د کوم چې نوی کول چې را روان دي ځوانانو، هغه به موږ سره ایجوکیشن نه بغیر وي. نو دا به موږ لپاره په قبایلی سیمو لپاره نه بلکې پوره دنیا او پاکستان لپاره ډېره غټه مسله به جوړیږي، ځکه چې تعلیم نه بغیر موږ یو پر امن معاشره یو ترقی یافته معاشره نشو جوړولی. نو دې لپاره هم لکه زموږ کوشش دا دی، ځکه دا سټیټ خبرې دي، دونه سکول تباه دي، دونه ډېر ماشومان بهر دي، چې هغه ماشومان کم کم ماشوم به موږ راولو سکول ته به بوځو، ځکه چې موږ په خپل کم چې موږ ځوان کول دي، موږ دونه کوشش کوو لګي چې موږ اویرنس کوو لګي یو هغه په والدین کې، هغه مور پلار ته موږ دا میسج ورکو، موږ زو علاقو ته زو آی ٹی پی کیمپس ته زو چې تاسو خپل بچیانو باندې کم کالک ته وکړي نه دي، په ځوانو باندې سبق وایي، ځکه چې مخکې ان شاء الله پوره امید دار چې امید موږ ګورو لګیو چې فاټا زموږ قبایلی سیمې اوس پوره من شوي دي او ان شاء الله یو ترقی او یو خوشحال وخت را روان دی فاټا کې او هغه لپاره پکار دی چې زموږ ځوانان ټول تیار دي او موږ ان شاء الله تیار هم یو موږ تیار یو چې موږ د خپل علاقې زمواریانې اوس اوچتی کړو ځکه چې سو پورې زموږ ایجوکیټډ یوز خپل علاقو ته واپس لاړ نه شي زموږ غونې خلک مہرین و نیلس نور مہرین دسی نور زمگا رون دی اگئی کم چی دلتا پی خور کے لاہور کی کراچی کے ناس دی دکا چی حالات خراب دی علت نوکری آنے کی چی دا زوانان سو پورے واپس لار نشی یو خپل دی لاتی دا پرکار ہونے کی دینا بغیر کی دی نشی انشاءاللہ سونا چی زگو رم لگیا ہم زمگا زوان کل اس تیار دی اگئی وی جی مگا دنگواری چی تاو تا سو مانیل دنگواری واچ اگئی انشاءاللہ یقینم دا دی سنگ امن راشی او حالات سازگار شی او یو دل آئینی حقوق ملو شی تاسو به وګورئ چې قبایلی سیمو ځوانان چې دی هغوی به بغیر له تنخوا خپل د علاقې لپاره خپل هغه لپاره به د راضي او دفترونه او دینه به آبادوي.
دا به د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.